آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنا ایم او دوم پختو خپرونه اوریدوتم. هر کله و په دې خپرونه کې درته خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، او دا هم د خبرونو لنډیز. د عراق په پایتخت بغداد کې د موټر بم په یوې چاودنې کې لس تنه مړه او دوه نور زخمي شوي دي. په اسرائیلو کې د هغه ملک د داخله چارو د وزیر او د هغه د میرمنې په شمول د شپاړسو تنو نه د اداري فساد د یوې مهمې قضیې په ارتباط تحقیقات روان دي. او د مصر او د لیبیا جنګي الوتکو د هغو سخت دریزه اسلامي ملیشیاو په مرکزونو بمباري کړي دي چې تېر هفته یې په مصر کې 9 تنه عیسویان قتل کړي وو. د خبرونو تفصیل. د عراق په پایتخت بغداد کې د شریخ فروشي د یو مشهور دکان مخې ته د موټر بم په یوې چاودنې کې لس تنه مړه او دوه نور زخمي شوي دي. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغې عملي مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر له دې نه مخکې د داعش افراطي ډلې د دغه شان پیښو مسؤلیت منلی وو. تیر کال د روژې په میاشت کې د یو غټ موټر بم په پیښه کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلی وو په سوونو خلک مړه شوي وو. په داسې وخت کې چې په سوریه کې هغه جنګیالي چې امریکا ملاتړ کوي د اسلامي دولت د تش په نامه مرکز د رقه په لوري روان دي، په دغه ښار نورې هوایي بمبارۍ او د توپونو ډزې شوي دي. د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو قواوو د رقه ښار د شمال، جنوب او ختیځ له لوري محاصره کړی دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي دي چې پرون د رقه په ښار باندې بیا بمباري او د توپونو ډزې شوي دي. دغه ډلې ویلي دي چې په دغو تازه حملو کې د خلکو د مرګ ژوبلې اندازه لا پوره معلومه نه ده، مګر په تیرو دریو ورځو کې په رقه کې او د هغه ښار په اطرافو کې 8 تنه وژل شوي دي. په اسرائیلو کې د 1400 تنو نه چې په هغې کې د هغه ملک د داخله چارو وزیر او د هغه د میرمن او د هغه میرمن هم شامله ده، د رشوت په یوې مهمې قضیې کې تحقیقات روان دي. د اسرائیلو پولیسو ویلي دي چې د دغو 1400 کسانو نه پرون د مالیې او د جایدادونو په برخه کې د جرمونو له کبله تحقیقات وشول. د اسرائیلو په مطبوعاتو کې ویل شوي چې د هغه ملک د داخله چارو د وزیر او د هغه د میرمن نه پولیسو 10 ساعته تحقیقات کړي دي. د اسرائیلو د داخله چارو وزیر له دینه مخکې په 1990 کال کې هم د رشوت، جعل او د مالی غبن له کبله په 3 کاله حبس محکوم شوی وو، مګر هغه یوازې 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړې او بیرته په 2013 کال کې د اسرائیلو د مذهبي ډلې شاس غړیتوب ترلاسه کړ. د لیبیا او د مصر جنگی الوتکو د هغو سخت دریزه اسلامي ملیشو په ځایونو باندې بمباري کړې دي چې تېر هفته په مصر کې 9 تنه عیسویان وژلي. عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه بمباري د لیبیا د درنه په ښار باندې شوې دي. مصر وایي هلته سخت دریزه اسلامي ملیشیا کمپونه لري. د مصر جنگی الوتکو په لیبیا کې د سخت دریزه ملیشو په کمپونو باندې جوجومې دروازراسي بمباري پیل کړې دي. لیبیا هم د مصر سره یو ځای شوي او په دغه بمباریو کې برخه اخیستې ده. له بلې خوا پرون د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف په قاهره کې ویلي چې مسکو به د ټوریزم په ضد مبارزه کې د مصر سره هر قسم مرسته وکړي. هغه د مصر د باندنیو چارو د وزیر سامی شکوري سره کتلي او ښاغلي شکوري هم ویلي دي چې قاهره هم د مسکو سره د ټوریزم په ضد مبارزه کې نږدې همکاري کوي. د افغانستان او د پاکستان ترمن د سرحدي تاوتریخوالي له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیدلی دی. هلته په سرحد کې په سوونو لارۍ چې په ځنو کې تازه میوې او سبزیجات بار شوي ولاړې دي، او د دې امکان شته دی چې په دغو لاریو کې بار میوه او سبزیجات د ګرمۍ په وجه ګنده شي. پاکستان د چمن سرحدي لاره د پاکستان او د افغانستان د سرحدي محافظینو نه وروستو چې په هغې کې لس تنه مړه شوي وو بنده کړې وه. په دې موسم کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د میوې او سبزیجاتو تجارت اوج ته رسیدلی. د پاکستان مقاماتو 3 تنه افغاني ښځې هغه وخت توقیف کړي دي چې غوښتلې په برطانوي جعلي پاسپورټونو له هغه الوتکې سپری شي چې لندن ته یې پرواز درلود. د پاکستان مقاماتو امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان د پی آی اے د هوایي شرکت 2 تنه کارکوونکي په دې الزام زنداني شوي چې هغوی د اسلام آباد په هوایي میدان کې د افغانستان اتباع سره په دې کې مرسته کوي چې په جالي ډول خپل سفر ته دوام ورکړي. دغه افغان دغه خزو تحقیقونکو ته ویلي دي چې هرې وی په کابل کې قاچاقبرانو ته $60,000 ورکړي. اسلام آباد ته د پی آی د هوایي شرکت په یو پرواز کې راغلی دي. په پا پاکستان کې انساني قاچاقبران د بانفوزه سیاسي شخصیتونو په مرسته د انسانانو قاچاق کوي. هغوی د پاکستان د هغو خلکو په قاچاق کې لاس لري چې د ښه کار د پیدا کولو امید لري، او هم د هغو اتباعو قاچاق کوي، او هم د هغو افغانانو قاچاق کوي چې غواړي په خپل ملک کې د کلونو کلونو کړاوونو او نارامۍ نه وروسته ځانونه خلاص کړي او اروپا ته لاړ شي. د برتانیې پولیس وایي چې پرون یو بل درویش کلن سړی په مانچستر کې د بم د چاودنې د خونړۍ پیښې په ارتباط توقیف کړی دی، او له هغه سره اوس د دغه د هغو کسانو شمار چې په دغې قضیې کې د لاسته لرلو په الزام زندانه شوي 14 ته رسېدلي. د مې د میاشتې په 22 نېټه په مانچستر کې په یوه کنسر کې د یوه انتحاري بم په چاودنه کې 22 مړه او 10 نه زیات زخمي شوي وو. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د یادونې پر ورځ واشنگتن ته نږدې دارلینګټن په ملي هدیره کې د ګمنام سپي په سلی د ګلونو ګېډې کې خوده. په دغه ورځ په ټول امریکا کې د هغو امریکایي عسکرو د یاد او احترام مراسم په ځای کېږي چې په خارج او یا داخل کې په جنګونو کې مړه شوي. ښاغلي ټرمپ په خپلې وینا کې ویلي، موږ په هغو شریفو نارینهو او ښځو افتخار کوو چې د ازادۍ د بری دپاره بې حده زیات قیمت تادیه کړی دی. هغوی ځانونه د شهرت، پیسو او حتی د خپل ویاړ او شکو دپاره نه، بلکې د خپل وطن دپاره ځانونه قربان کړي دي. ښاغلي ټرمپ دا هم ویلي دي چې په جنګ کې د ملک د دغو وژل شوو قهرمانانو په وجه موږ اوس په سوله کې ژوند کوو. په جنګونو کې د امریکایي عسکرو د یاد او د احترام پر ورځ په ټول امریکا کې عمومي رخصتي وي. او په کابل کې د پراختیا خپلواک اداره وایي چې د تیر یو کال په موده کې 30 جریبه دولتي ځمکه لغزبه زورغلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې لمړی رپورت. د ترکیې چارواکي او څېړونکي وایي د دې کال په پیل کې کله چې د استانبول په یو نایټ کلب باندې برید وشو او د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و، ترکیې د اسلامي دولت د ډلې پورې مربوطو وسلوالو پر ضد له هغه وخت راهیسې عملیات پیل کړي دي. خلیل خان به په دې راپور کې نور تفصیل تاسو ووایي.
هغه ډاټا چې د ترکیې یو شخصي شرکت بلسم ډاینس مانک په نامه یو شرکت راغونډه کړې ده وایي په ترکیې کې دې کال د اسلامي دولت 8 وسلوال کسان وژل شوي دي، 1500 نور نیول شوي دي او 1525 محاکمه شوي دي. د دې نه علاوه ترکیه وایي په دې وروستیو کې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې د فرار ډل په نامه عملیات بشپړ کړي دي. د اسلامي دولت د ډلې 2238 غړي یې د اګست د میاشتې راهیسې چې دغه عملیات پیل شوي دي وژلي دي. دغه راز په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې کال د پیل راهیسې 250 د اسلامي دولت د ډلې کسان وژلي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په ترکیه له دې کبله سخت انتقادونه وسول چې د نورو هیوادونو څخه د اسلامي دولت د ډلې غړو ته اجازه ورکړي چې ترکیه د لارې سوریې او عراق ته داخل شي، او دغه راز یې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړو ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې ځایونه ولري. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې لخوا څو وار په نشه شوې ده چې د دې کال په پیل کې د استنبول په یونایټ کلب باندې د یو ازبک وسلوال برید هم شامل وو چې 40 کسان پکې وژل شول او ډیر نور زیات زخمیان شول. کله چې د اسلامي دولت د ډلې خطر را برسېره سو، نو ترکیه د 2015 کال په نیمایي کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په عملیاتو کې پراخ رول ادا کول پیل کړ، او دغه راز په هیواد کې دننه په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت پر ضد عملیات شروع کړل. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال ویاسی کیانک وویل په تیرو دوو کلونو کې 4000 بهرانیان چې ترکیه ته په دې نیت راغلي وو چې سوریه ته داخل شي نیول شوي او د هیواد څخه ایستل شوي دي. د اسلامي دولت د ډلې دوه وسلوال د مې د میاشتې په 28 په انکرې کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شول. د انکرې والی ایرکان ټوپیکا وویل چې له هغه ځایه چې دغه وسلوال پکې اوسېدل، پولیسو د انکرې د سپورت د لوبغالي عکسونه موندلي دي. په دغه لوبغالي کې د واکمن ګوند زرګونه ملاتړي د ګوند په کانګره کې د ګډون لپاره راغونډ شوي وو، او د ترکیې جمهور رئیس اردوغان د ګوند رئیس وټاکي. میتان دیمر چې د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه دی د امریکا غږ ته وویل د دې امکان سته چې دوی هغه پروګرام په نښه کولو پلان درلودی چې هلته به اردگان خبرې کولې او دا یوه ډېره لویه هڅه وه او ډېر لوی سمبول یې درلودی. دیمر وایي د اسلامي دولت ډلې د ترکیې چارواکو ته یو راسن پیغام استوي. هغه زیاتوي د اسلامي دولت ډله غواړي ترکیه په نښه کړي. د ترکیې استخبارات او امنیتي ارګانونو هم تیاری ورته نیولی دی. یو کال د مخې چې کله د اردگان په حکومت د کودتا هڅه وسوه نو د هغه وروسته په ترکیې کې بیړنی حالت نافذ سو او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هم عملیات زیات شول. په زرګونو زره کسان له خپلو دندو ګوښه کړل شول او دغه راز کردي پلوه ګوند اچ ډي پي مشران او ډیر زیات ژورنالیستان د توریزم په تورونو بندیخانو ته ولېږل شول.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ په اړه په مطبوعاتو کې خپاره شوي روبوټونه جالی بللي دي او ټوله ملامتیا یې د جعلسازو ژورنالیستانو پر غاړه واچوله. پام وکړي په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالو کینت شوارز او کین بریټ ګر رپورټونه ته چې سید سلیمان شاه تاسو اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منځنی ختیځ او اروپا ته د خپل نه ورځني سفر په پای کې واشنگټن ته له رسانېدو سره سم د سپینې ماڼۍ له معمولو او روزمره لانجو سره مخامخ شو. جمهور رئیس امریکایي ژورنالیستان په سپینې ماڼۍ کې د تشنج او له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د ځینو لوړپوړو مامورانو د پټو اړیکو په باب د اف بی آی د تحقیقاتو په اړه په اصطلاح د فیک نیوز یا سختګي او جعلي رپورټونو په خپرولو تورن کړل. ټرمپ د یکشنبې په سهار خارج ته د خپل سفر په اړه ولیکل چې زما سفر د امریکا لپاره یوه غټه کامیابي وه. سخت محنت مو وکړو خو نتیجې غټې وې. ښاغلی ټرمپ سمدستي له مطبوعاتو نه د خپلو زړو شکایتونو او ګیلو په لورې متوجه شو او په ټویټر کې ولیکل زما نظر خدا دی کوم پټ رپورټونه چې له سپینې ماڼۍ نه راوځي درواغ دي. د سختګي مطبوعاتو کار دی او په هر ځای کې چې تاسو د سرچینو یا منابعو نوموری دا د جعلي میډیا یا مطبوعاتو کار دی او ممکن چې له سره دغه سرچینې وجود نه لري. ټرمپ له ټویټر نه د استفادې کولو دفاع وکړه او ویلکل سختګي مطبوعاتو کوښښ کړی چې له ټولنیزو رسنیو نه زما استفاده بې اعتباره کړي ځکه نه غواړي چې امریکایان اصله قصه واوري. ټرمپ او په سپینه ماڼۍ کې د هغه لوړپوړي معتمدین تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت له روسیې سره د تماسونو د ساتلو په شک د تحقیقاتو سره مخ دي. بله مهمه خبره دا ده چې ډیموکراتانو په ټرمپ د حقیقت د پټولو او د انصاف او عدالت په لاره کې د خنډونو د جادولو تورونه لګولي دي. دا وخت یو مخصوص مدعي العموم پلټنې کوي چې د انتخاباتو په وخت د ټرمپ نږدې همکارانو له روسیې سره واقعا تماسونه او پټ ارتباطات ساتل او کنه. د کانګرس مختلفې جرګهګۍ هم لګیا دي په دې اړه خپل ځانګړي تحقیقات کوي او د جمهور رئیس د یو شمیر برحالو او پخوانیو مساعدینو او همکارانو نه غوښتلي دي چې د قسم لاندې ګواهي ورکړي. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ د کانګرس استخباراتي چارو د جرګهګۍ په استماعي غونډه کې د اف بی آی د برطرفه شوي رئیس جیمز کومی د ګواهۍ لپاره هم ځان چمتو کوي. د روسیې او ټرمپ ترمنځ د پټو اړیکو د تحقیقاتو په زمین کې د هغه زوم او نږدې مشاور جرید کوشنر بله مهمه څیره ده چې د امریکایي مطبوعاتو او اف بی آی پاملرنه ځان ته راړولې. ګمان کیږي چې د اوباما د حکومت په وروستیو شپو ورځو کې کوشنر په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره کتلي وو او له کرملین سره یې د یو شخصي ارتباطي چینل د پرانیستلو غوښتنه ورنه کړې وه. که څه هم چې د جمهوري ګوند ځینې مشران د واشنگټن پوسټ په ورځپاڼه کې په دې اړه رپورټ ته اعتبار نه ورکوي خو د استخباراتو د جرګهګۍ لوړپوړي غړي ایډم شیف د ای بی سی نیوز له تلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ باید د روسیې او کوشنر ترمنځ د پټو ارتباطاتو د موضوع بېخ راوسپړو. ځینې ورځپاڼې رپورټ ورکوي شاید چې ټرمپ د تحقیقاتو سره د مقابلې په خاطر په سپینه ماڼۍ کې په اصطلاح یو وار روم یا جنګي خونه جوړه کړي او د نیویارک د ښار یو مدافع وکیل یې نیولی دی. ټرمپ ټول زمونه رد کړي دي او وایي چې ډیموکراتان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره د روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه جعلي خبرونه نشروي. خو ډیموکراتان وایي خبره دا ده واړي چې پوه شي چې آیا واقعا د ټرمپ کمپاین له روسیې سره یو ځای د دیموکراتانو د انتخاباتي دفتر نه په کمپیوټري غلا کې لاس لره او کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
شمالي کوریا د دوشنبه په سهار د لاند واټن بالستیک توغندیو یو بل ازمایښت وکړ. دا ازمایښت د وو صنعتي ملکونو له غوښتنې نه څو ورځې وروسته وشو چې له پیونګیان نه یې غوښتي وو له خپلې اتومي جا طلبۍ نه لاس واخله. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د امریکا د بحرالکاهل قومندانۍ وایي دغه ازمایښت د شمالي کوریا ختیځ ساحل سره د غونسان خارګوټي ته نږدې وشو. دغې قومندانۍ مخکې له دې نه چې توغندیا د جاپان په سمندرګي کې پریوځي د شپږو دقیقو لپاره د توغندي څرک ولګاوه. دغه سمندرګي د جاپان په خاص اقتصادي زون باندې شهرت لري. یاد قومندانۍ وایي دغه توغندیا شمالي امریکا ته ګواښ نه دی، مګر د جاپان په غوسه شوي صدراعظم شینزو آبی ژمنه وکړه چې ځواب به ورته ووایي. د جاپان صدراعظم شینزو آبی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
G7 で合意した通り、北朝鮮の問題は国際社会の最優先事項です。北朝鮮を抑止するため。
لکه څنګه چې موږ په تازه وخت کې د وو صنعتي ملکونو په عالي غونډه کې موافقه وکړه چې د بین المللي ټولنې لپاره د شمالي کوریا ستونزه په اولیت کې راځي. د دې لپاره چې د شمالي کوریا مخه نیول شوې وي، موږ به د امریکا سره په ګډه یو خاص اقدام کوو. دا په یوه هفته کې د شمالي کوریا د توغندیو دوهم ازمایښت دی. دا د ملګرو ملتونو د ګواښ نه وروسته وشو چې اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګول شي، او د وو صنعتي ملکونو مشرانو د شمالي کوریا په دې وغوندله چې پخوا یې ازمایښتونه کړي وو. داسې ښکاري شمالي کوریا اراده کړې ده داسې یو توغندی جوړ کړي چې د اتومي وسلې د انتقالولو قابلیت ولري او وکولای شي چې شمالي امریکا ته ورسیږي. مګر دا ناممکنه ده چې په دې پوه شو چې د دغه هدف لاسته په راوړلو کې څومره پرمختګ شوی دی. د نورو اقتصادي بندیزونو د ګواښ سره یو ځای امریکا د کوریا ټاپو وزمې ساحل ته سمندري قوا استولې ده، او د خبرداري په حیث د جنوبي کوریا سره نظامي تطبیقات کړي دي. په داسې حال کې چې د ترامپ حکومت د شمالي کوریا او د دې د مشر کیم جونګ یون په خلاف سخت الفاظ استعمال کړي دي، او له تر اوسه یې سخته پالیسي نه ده غوره کړې چې څنګه د پیونګ یانګ په خلاف عکس العمل وښودلی شي. لیکن د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په سهار د تلویزیون په خبری پروګرام کې خبرداری ورکړ چې که د شمالي کوریا سره وضع په باره کې ډیپلوماتیک حل پیدا نشي، نو که دا په جنګ واوړي دا به یو تباه کوونکی جنګ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پاکستانی چارواکو د دریو افغانو میرمنو چې غوښتلې په جالي برتانوي پاسپورتونو لندن ته لاړ شي الوتکو ته یې د ختلو مخه نیولې. د امریکا غږ خبریال ایاز ګل د اسلام آباد نه په دې اړه دا رپورټ رالیږلی چې خلیل خان درته اوري.
پاکستانی چارواکو امریکا غږ ته ویل دي چې د پاکستان هوایي شرکت دوه کارکوونکي هم نیولي دي چې د هغو افغان میرمنو سره یې مرسته کوله چې د جالي پاسپورټونو د لارې دغه سفر وکړي. په دغو کسانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې شبکې سره یې روابط لري. دغو افغان میرمنو تحقیقات کوونکو ته ویلي دي چې دوی د یوه کس 40,000 امریکایي ډالر په کابل کې یو قاچاقبر ته ورکړي دي، او د کابل څخه یو ورځ لمخې د پاکستان هوایي شرکت د الوتکې د لارې اسلام آباد هوایي ډګر ته رارسېدلي وې. د پاکستان د هوایي ډګر مامورینو دوی د یکشنبې په ورځ ناوخته ودرولې او وې نیولې. نیول شوو کسانو تحقیقات کوونکو ته ویلي دي چې یو د برتانیې تابعیت لري او بل د پاکستان اوسېدونکی دی. دغه دواړو کسانو د نیول شوو افغان میرمنو سره تر ډېره بریده په دې کې مرسته کړې وه چې د برتانیې پاسپورټونه ترلاسه کړي. داسې فکر کېږي چې انساني قاچاقبر په پاکستان کې نفوذ لرونکو سیاسي کسانو په مرسته فعالیتونه کوي. دغه انساني قاچاقبر د هغو پاکستانیانو او افغانانو په قاچاقولو کې ښکېل دي. پاکستانیان غواړي چې د ښو کاري فرصتونو دپاره، او افغانان بیا چې په هیواد کې د لسیزو راسې جګړې دي او غواړي چې د هیواد سره وتښتي او اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورورسوي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی اداره له دې مخکې لا هم د مشکلاتو سره مخ ده او د تحقیقاتو لاندې ده. د دې میاشتې په پیل کې د دوو الوتکو څخه چې لندن ته تلې هیروین پکښې وموندل سول. د برتانیې د سرحدي ځواکونو مامورینو د مئی د میاشتې په 15مه د پاکستان د هوایي شرکت یوه الوتکه لندن ته د رسېدو وروسته ونیوله. د دغې الوتکې په پټنځایونو کې مخدره مواد وموندل سول. داسې څرګندېږي چې د پاکستان چارواکو دغه معلومات د لندن مامورینو ته ورکړي وو. او بیا یوه اونۍ وروسته په اسلام آباد هوایي ډګر کې د پاکستان مخدره موادو ضد چارواکو د 20 کیلوګرامو څخه زیات هیروین د پی آی ای په الوتکې کې ونیول. دغه الوتکه د لندن هیترو هوایي ډګر ته تله.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
امریکا او نړۍ د فقید جمهور رئیس جان فیتس جیرالډ کینیډی چې په جی اف کې باندې هم شهرت لري د زیږیدنې ورځ چې د مئی د میاشتې 9 نیټې سره سمون خوري لمانځي. د 1963 کال وژل کېدو یې په درسته نړۍ کې انګازه خپره کړې وه. د جمهوري ریاست څخه کم 3 کاله کېدل. د امریکا 15 جمهور رئیس د دغه هیواد په تاریخ او کلتور باندې نه محوه کېدونکې نښه پرېښودله. د امریکا غږ خبریال زلاتی کا هوک په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زموږ همکارې درته اوري.
د کینیډي قبر د واشنگټن ډی سي نه بهر د ارلنګټن په هدیره کې د یو له هغو ځایونو نه دی چې ډیر سیلانیان ورځي. د کینیډي قبر ته ډیر هغه ځوانان ورځي چې د هغه د وژل کېدو په وخت کې نه و پیدا شوي او همدغه راز هم عصریان یې ورځي. په امریکایي پوهنتون کې د کانګرس او جمهوري ریاست د مطالعاتو د مرکز پروفیسر جیمز توبر وای:
I was in college when that happened. Everyone in that generation knew exactly where they were when they heard about it and then saw the events after the words, including his funeral. In America stopped and watched.
زه د دغه پیښې په وخت کې په پوهنځي کې وم. د هغه نسل هر یو چې هر چیرې و دوی په دې باره کې پوهېدل او د هغه د جنازې په شمول وروستانۍ پیښې ولیدلې. په امریکا کې هر څه په ټپه ودرېدل او د دغې پیښې څارنه یې کوله او همدغه راز درستې نړۍ یې څارنه کوله. د کینیډي جمهوري ریاست د خوشحالۍ په کلونو شهرت پیدا کړ او د هغه افسانوي میرمنې په دې باره کې مرسته وکړه. جیمز توبر بیا وایي:
There's a myth around him and he died very young. He died with young children, a beautiful wife, and they were loved by America. And as soon as he was killed, the myth built.
د هغه مبارکه کیسې دي او په ځوانۍ کې وژل شو. له هغه نه ماشومان او ښکلې ښځه پاتې شوه او د دوی سره امریکایانو مینه لرله. او کله چې ووژل شو د هغه په باره کې کیسې لا نورې زیاتې شولې. موږ هغه د یو ځوان کس په حیث یادوو. موږ هغه د ویناوو په لحاظ یو الهام بخونکی شخص یادوو. کینیډي په 43 کلنۍ کې په 1968 کال کې د وفاداری لوړه وکړه. د وفاداری د لوړې د مراسمو په وینا کې هغه په ټولو امریکایانو باندې غږ وکړ چې دا پوښتنه د ځان نه مه کوئ چې ستاسې هیواد د تاسې لپاره څه کړي دي. له ځان نه دا پوښتنه وکړه چې تاسې د هیواد لپاره څه کړي دي. هغه له سیاسي ګوندونو نه هم وغوښتل چې د ګډو هدفونو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا فقید جمهور رئیس جان اف کینیډي وایي:
We observe today not a victory of party but a celebration of freedom symbolizing an end as well as a beginning signifying
موږ په دې ورځ د ګوند کامیابی نه لمانځو بلکې د ازادۍ لمانځنه کوو. دا د پای او همدغه راز د شروع سمبول دی. دا د نوي کېدو او همدغه راز د بدلون معنا ورکوي. د کینیډي جمهوری ریاست د شوروي اتحاد کیوبا د ویتنام د جنگ او د فضائي سیالۍ سره مخامخ. د هغه یو له میراثونو د پیسکور د پروګرام معرفي کول دي. عالمان د کینیډي د لوی بریالیتوبونو په باره کې خپلې بېلابېلې ارزیابي کوي. ډېر دغه عالمان وایي د هغه ټکان ورکوونکي وژل او د هغو د جمهوري ریاست لنډه موده یوه واقعي ارزیابي ناممکنه کوي. مګر له کینیډي نه د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون د امریکا سیاستوالو نسلونو الهام اخیستی دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما وایي:
په President Kennedy led with a steady hand, defusing the most perilous moment of the Cold War without firing a single shot, enforcing the rights of young black men and women to study at the university of their choice.
جمهور رئیس کینیډی په قبیل لاس مشرکه ولا د ساړه جنگ یو ډیره خطرناک لحظه خونسا کړه، یعنی بیل یو ډز نه د کیوبا د توغندۍ وستونز حل کړه، د ځوانو تورپوستو نارینهو او ښځو حقوق اعاده کړل چې د خپلې خوښې په پوهنتون کې درس وایي. د نړۍ په لرې پرتو سیمو کې د سولې لپاره د ځوانو رضاکارانو یا پیسکور پروګرام رواج کړ او په سپوږمۍ باندې د امریکا ځای وټاکه. اوباما د روانې میاشتې په سر کې د جان اف کینیډی د زړورتیا جایزه واخیستله. د سیاسي زړورتیا کیفیت په رسمیت پیژني چې کینیډی په خپلو ویناوو کې ستایله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
افغان حکومت وایي چې د تیرې یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وژل شوو ملکي وګړو او سرتیرو غچ به واخلي. دا چې په څه ډول په موکې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد راتمنش سره د آشنا رادیو مرکې ده. راتمنش صاحب، حکومت په څه ډول د تیرې اونۍ د افغان ځواکونو او ملکي وګړو د غچ دپاره چمتووالی لري یا اخلي؟
د هغه کسانو سي د ملي اردو په مقابل کې، بلکې د هغه کسانو سي د خلکو په مقابل کې، د زموږ د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي. موږ د دوی په مقابل کې همیشه خپل پلانونه ترتیب کړی او اوس هم د دوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسوو.
راتمنش صاحب، لکه څنګه چې د حکومت د مخالفینو لخوا نه مخکې تر مخکې ویل کېږي چې دوی به پسرلنی عملیات پیل کوي، مخکې تر مخکې ولې د مرګ ژوبلې یا د جنګونو د حملو مخه نه نیول کېږي؟ حکومت ظرفیت ټیټ دی که د حکومت مخالفین قوي شوي دي؟
تاسې بهتره خبر یاسئ چې دا دښمنان د داخل نه دي، د بیرون نه راځي، په شکل او فرهنګ د افغانستان داخل ته راځي، پس له هغه نه ده قاچاقبران سلاګانې راوړي او همدارنګ نور تروریستان راځي افغانستان کې، ځینې تهدیدات رامنځته کی. دا لړۍ روانه ده تر هغه وخت پورې چې په سطح د منطقې سیاست او فشار پر پاکستان باندې راوړل نشي، دا مشکلات او دا جنگونه به روان وي. اما موږ د خپل قطاعات او خپل امنیتي ځواکونو په مټ تر اوسه مونږ وکولای شو چې د دوی مخې په ډېر زیات ځایونو کې ونیسو. کنه
د راپورونو له قراره لکه څنګه چې لیدل کېږي او اورېدل کېږي، د حکومت د مخالفینو د جنگ تاکتیک او حملې په مختلفو شکلونو دي. ای حکومت څومره د جنگي تاکتیک د بدلیدو نه آګاه دی مخکې تر مخکې چې مخالفین په کوم وضعیت کې دي، څه رقم غواړي عملي وکړي چې د حملو مخه ونیسي؟
بدل کړی اوس تمام تاسیسات نوې شوی او په هغه ځایونو کښې چې ځینې تعدیلات رامنځته شوی وو، خپل موږ خپل مالزګانې او خپل معبرونه هم تغییر ورکړی او همدارنګه د موږ نوي قمندانان چې ټاکل شوي ده، دوی په ډېر ښه توګه یعنې په نوي تاکتیک باندې د دښمن په مقابل کښې جنګېږي.
موږ
خپل تاکتیکونه تغییر ورکړی، خپل مدیران د جنګ تغییر ورکړی او نور کمنګ اکمالات په دې خطر کې اوس روان ده او امریکایان مون سره د مشورې او د تعلیم او تربیې په خطر کې مون ته کومک کوي.
بله، د اردو په صفوفو کې د مخالفینو د نفوذ تاسو څنګه کولای شئ چې مخه ونیسئ؟
خو مون په دې کروشې بیا شروع کړې او هر ورځ دا روانه ده او همدارنګه احرام پروګرام چې ډېر پرمختللې ټیکنالوژي ده، مونږ د اردو د پرسونل د امتحان یا د دوی دوباره ازمیونې شروع کړی او دا تاثیرات یې ډېر زیات دی. مونږ کولی شو چې د دښمن د نفوذ نه مخنیوی وکړو.
مننه راتمن صاحب، کور ودان.
سلام علیکم.
قدر من اوریدونکو، دوما سارنۍ نیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم پای ته ورسېده. په څو لنډو شېبو کې د دری خپرونه هم پیلېږي، اورېدل مه هېروئ. تر بیا، الله مرسته.